السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ راډیو د نن ورځې خپرونو ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجري لمریز کال د وري حمل ولسمه، د 2022 میلادي کال د اپریل شپږمه نیټه ده. د ازادۍ راډیو خپرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي. په سر کې لنډ خبرونه. د بشری حقونو د څار ډلې په افغانستان کې د میلیونو ننجونو پر زده کړو د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د دې بنسټ د ښځو د برخې مشرې دربار ازادۍ راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید سمدستي دا ښوونځي پرانیزي. طالبانو د خپلې ژمنې پر خلاف د وري په درېیمه تر شپږم ټولګي د پورته نجونو پر تعلیم بندیز ولګاوه. اروپایي ټولنې افغانستان ته د 40 ټنه روغتیایي موادو د لیږد خبر ورکړی. د اروپایي ټولنې د بشري چارو او کړکیچونو ته د رسیدو د برخې مشر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې دا مرستې افغانستان ته رسیدلې دي. د نوموړي په وینا په افغانستان کې به له اړو کسانو سره د اروپایي ټولنې مرستې دوام وکړي. ایران د طالبانو د هغې پریکړې هرکلی کړی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت منع کړی دی. د ایران د مخدرو موادو د کنټرول د ادارې مشر سکندر معینی پرون وویل هیواد به منتظر پات شي چې وګوري دا پریکړه څه وخت عملي کیږي. تهران ټایمز ورځپاڼې د معینی په وینا خبر ورکړی چې نوموړی وایي ایران په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې هر راز همکاری ته چمتو دی. د اوکراین ولسمشر له روسیې سره په اوکراین کې د ترسره شویو جنګي جرمونو په خاطر د حساب کتاب غوښتنه کړې. ولادیمیر زلنسکی پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې په بوچا ښار کې د روسي ځواکونو د عملیاتو په تاړه وویل چې خلک په خپلو کورونو کې وژل شوي او د خلکو پر موټرو ټانکونه تیر شوي دي. زلنسکی وویل له تیرو 41 ورځو راهیسې چې روسیې پر اوکراین برید کړی د بوچا جنایت یوه بیلګه ده. ماسکو ویلي چې پوځیانو یې په بوچا ښار کې جنګي جنایت نه دی ترسره کړی. او د ایران په مشهد ښار کې پر دریو امامانو برید شوی، دوه وژل شوي او یو ټپي دی. د ایران نیمه دولتي آژانس تسنیم وایي دا برید پرون د امام رضا په زیارت کې د چاقو په وسیله شوی او د محمد اسلانی په نوم روحاني ځای پر ځای وژل شوی دی. مهر خبري آژانس بیا خبر ورکړی چې د محسن پاکدمن په نوم یو بل روحاني په روغتون کې سا ورکړه. چارواکو د برید کوونکو د نیولو خبر ورکړی خو تر اوسه د حملې علت نه دی څرګند. لازادی رادیو سهرنۍ خبری مجله اوري وړاندې په خبرونه کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو لپاره له طالبانو د نړیوالو د غوښتنو دوام.
دا ټکان ورکوونکی واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محروم دي.
دو افغان خبریالان له یوې اونۍ راهیسې د طالبانو په بند کې دي. د پاسپورت د اخیستو د آنلاین فرمونو د ډکولو بهیر پرون یو ځل بیا وځنډید.
زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه به د هیواد د سیاسي بحران په اړه خپل حکم له دوه ځلې ځنډولو وروسته نن اعلان کړي. د اوکراین د جګړې وروستی حال هم درکوو او نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د خبرونه د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. ورزو لومړی موضوع ته. د بشري حقونو د څار ډلې د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې سمدستي دې تر شپږم ټولګي د پورته نجونو ښوونځي پرانیزي. د دې بنسټ د ښځو د څانګې مشرې دربار ازادۍ راډیو ته وویل افغانستان د ټولې نړۍ یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته نه ځي. نن 201 ورځ ده چې تر شپږم د پورته ټولګیو نجونې له تعلیم څخه محرومې شوې. په دې اړه نور جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د بشري حقونو د څار ډله د میلیونونو افغان نجونو د زده کړو برخلیک ته چې څرګند نه دی اندېښمنه ده. د دې بنسټ د شوزو د برخې مسولې دربار ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت باید لزند پرته د نجونو ټول شونځي پرانیسي.
This is a shocking fact and makes Afghanistan the only being
دا وایي دا ټکان ورکونکي واقعیت دی. افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونو پکې د خپل جنسیت په خاطر له درسونو محروم دي. طالبان باید سمدستي لاس په کار شي او پریږدي چې د ټولو شونځیو دروازې پرانیستل شي. همداراز د نجونو په وړاندې له ډیرو نورو تیریو لاس واخلي. یو شمیر نجونې د طالبانو پریکړې نه هیلې کړې دي. د سمیرا په نوم د لسم ټولګي زده کوونکي چې نه غواړي د خپل استوګنې ځای معرفي کړي وایي.
کوم څه چې موږ ګورو طالبان په دې کې کوم مقصد لري کې نه درلودلی. مدرسې ته نجونې دي، مدرسې سیولینه راګرځي، هر ورځ زما د کور مخ ته تیریل ځن ډیر نه هیلې سم یو ډیر بدی احساس کوم. زموږ زړونه ډیر ازاري په دې سره چې د مدرسې نجونو ته اجازه شته چې مدرسې ته ولاړ شي. موږ مخ کې په حجاب کې تو شون دي ته اوس هم په حجاب کې لو.
په غزنی کې د مریم په نوم د ولسم ټولګي زده کوونکې له ناهیلي سره سره هیله منه ده چې شونځي به پرانستل شي.
ما وویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم. خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داس فکر کوم چې په سین کې لا هوښولې، خو بیا هم هیله لرم خپل همت له لاس نه ورکوم. فکر کوم چې ان شاء الله هر څه به سم شي.
طالبانو د تیر کال په وروستیو کې ویلي وو چې د وری په درېمه به د نجونو او هلکانو ټول شونځي پرانیزي. خود پرانیستو په ورځ بیرته فرمان ورکړ چې هلکان د مکتبونو ته ورشي او تر شپږم ټولګي پورته نجونې بیرته کورونو ته ستنې شي. د طالبانو پر دې پریکړې نړیوالو سخت خبرګون وشو. د امریکا متحده ایالاتونو له دوی سره پلان شوی غونډې لغوه کړې او نړیوال بانک په سلګونو میلیونه ډالر مرستې وګرځولې.
و موریدل چې د بشري حقوقو د څار ډلې د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې سمدستي دي د منځنیو ښوونځیو او لیسو نجونو ته د تعلیم د دوام اجازه ورکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصولو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې ټینګار کړی. یو شمیر افغان زده کوونکي د زده کړو د نامعلوم برخلیک له کبله اندېښمنې دي. ازادي رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
فاطمه محمد له زرګونو هغو افغان نجونو لډلې د چې طالبانوی پر وړاندې د خونځي او دروازې تړلې. هغه چې د کابل په یو خونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې د اندېښنه لري چې په نړیواله کچه د زده کوونکو نجونو له کاروانه شاته پاتې کیږي.
په دې ورځو کې زموږ اندېښنې ډېرې زیاتې شوې دي ځکه له سهاره تر ماښامه په کور کې یو او برخلیک مو نه دی معلوم. اوس په دې فکر کې یو چې راتلونکی به مو څنګه وي.
د طالبانو لوري په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځیو د تړل کېدو پریکړې په کور دننه او بهر غن خبرګونونه لرل. تازه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د طالبانو له مشرانو سره په لیدنه کې چې په چین کې شوی د ټولو خزینه خونځیو پر خلاصون ټینګار کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید خطیب په دې اړه په یو خبری کانفرنس کې وویل
خغلی دکتور امیر عبداللهیان هلتا په ډیر صراحت له طالبانو سره بلیدنو کې اعلان وکړ چې دا د منلو نه ده چې په افغانستان کې د افغانانو او د افغان میرمنو لومړنی حقونه نه ورکول کیږي. په دې برخه کې باید د طالبانو مشران مسؤلیت منون کې اوسي.
په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه لغبرګونونو سره سره لا هم د نجونو په وړاندې د خونځیو دروازې تړلې او افغان میرمنې کارونو ته نه پرېښودل کیږي. نسرین حیدری چې لتیرو نږدې لسو کلونو راهیسې د کابل په یو خونځي کې خون کې ده طالبان د ښځو په وړاندې په دوګونی چلند تورنوي.
فکر کوم طالبان د ښځو او نارینه وو ترمنځ توپیر ته قایل دي ځکه اوس نارینه کولای سي زده کړې وکړي خو ښځې نسي کولای. دا یو توپیر دی چې لمخې په افغانستان کې د ښځو د فقر او بیواسي لامل ګرځي.
طالبان تازه په دې اړه څه نه وایي خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویان د تیر جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لښپګمو ټولګیو پورته خونځي به د دوی د مشرتابه تر حکم وروسته پرانیستل شي. په ورته وخت کې د بشر حقونو والی کمشنری پر خپل رسمي ټویټر په یو خبره شوی ویډیو کې په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو په مشارکت ټینګار کړی.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
قدر من اوریدونکو را سره وسی د دې سهارنۍ خبری مجلې په دوام کې نور راپورونه هم لرو د افغانستان د روانو چارو په اړه. البته خو اوس ورځو یو ځل د پاکستان سیاسي بحران ته تمه ده چې د پاکستان ستره محکمه نن د پارلمان د منحل کېدو او د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد د پریکړې د لغوه کېدو په تړاو خپله پریکړه اعلان کړي. د دې پریکړې په اړه د سترې محکمې بحثونه په تیرو دوو ورځو کې دوه ځلې وځنډېدل. په دې موضوع د احمد شیبر په راپور کې نور جزئیات واورئ.
د پاکستان ستره محکمه د دوشنبې له ورځې راهیسې د پارلمان د منحل کېدو د بحران په تړاو د اپوزیسیون په غوښتنه غونډې کوي، خو تر دې دمه یې نتیجه نه ده ورکړې. یو شمېر راپورونه څرګندوي چې ممکن نن ستره محکمه پریکړه وکړي او اعلان یې کړي. د پاکستان ولسمشر عارف اولوی د یکشنبې په ورځ د سر اعظم عمران خان په غوښتنه پارلمان منحل کړ. په همدې ورځ په پارلمان کې د عمران خان د سلب اعتماد لپاره رایې اچول کېدې، چې هغه غونډه هم د پارلمان مرستیال قاسم سوری وځنډوله. د پریکړو اپوزیسیون ګوندونه پارولې دي او قضیه سترې محکمې ته راجع کړې ده. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې سر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې وار له مخه انتخابات به ترسره کړي. د اوس لپاره عمران خان د سرپرست صدر اعظم په توګه د صدارت چارې مخته وړي. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اظهر صدیقی پرون وویل چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي. دی وایي زموږ په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په اعتمادې له مخې پریکړه وکړي. د نه باور په اړه هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل لور ته چې د کومې اقتصادي ګډوډۍ خبرې کیږي، زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیزه نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي. پاکستان هسې هم له اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی او له دې وروستي سیاسي کړکیچ سره د دغه هیواد روپۍ تر بل هر وخت د امریکایي ډالر په وړاندې خپل ارزښت له لاسه ورکړی دی. پرون یو امریکایي ډالر په 1.50 پاکستاني روپۍ تبادله کېده.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د طالبانو لخوا په کندهار او هرات کې د دوونی ولشوی خبريالانو کورنۍ د هغو د وضعیت په اړه اندېښنه کوي. په کندهار کې د ملت رادیو د مسؤل بسم الله و تندوست او په هرات کې د سیمهیز خبريال خالد قادری کورنۍ له طالبانو غواړي چې دوی خوشی کړي.
یو اونۍ کېږي چې طالبانو په کندهار کې د ملت راډیو مسؤل بسم الله وطن دوست نیولی، خو لا یې د برخلیک په اړه معلومات نشته. همدا ډول لس ورځې وړاندې په هرات کې خبریال او شاعر خالد قادری نیول شوی، خو د هغه په اړه هم هیڅ ډول معلومات نشته. د دې دوو خبریالانو کورنۍ له طالبانو غواړي چې څومره ژر کېږي دواړه نیول شوي خبریالان له بنده خوشي کړي. د بسم الله وطن دوست د مېرمنې ورور محب الله عبیدی د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه له کوم دلیل پرته زنداني کړی دی.
او په کوم جرم باندې دې تروس پرې ناس تر ما هم دا چې به یې ډېر علت او دغه هغه حقایق دی هغه جرم چې دې لري هغه باید وران
لدی وړاندې د بسم الله وطن دوست میرمن رسنیو تاسو ته ول شوې پیغام کې ویلی وو چې هغه د خپل کور یوازینې سرپرست او د ګټې وټې سړی دی.
نور خبرې اعلان هم سره نیولې و په دغه غرا ایلس ولا او د دروسه پر بنج دي. موږ ته خبره لې چې کابل ته به ولې دي په کابل کې دي اوس.
هرات میشته خبريال او شاعر خالد قادری هم لس ورځې وړاندې د طالبانو له خوا ونیول شو. اوس د نوموړي یو خپلوانه شکریا مشحال ازادي راډیو ته وای کورنۍ د هغه به برخلیک وضعیت تاندې
طالبانو ویلی چې هغه د روزي په لومړی ورځ آزادوي، ولی داسې مهال چې روزي څلور ورځې تیریږي تر اوسه یې هغه نه دی خوشی کړی.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد ژورنالیستانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي وایي د دې دوو خبريالانو د آزادیدو په اړه حدسی روان دي.
په کندهار کې خبريالانو ته د ورکړ شوې ژمنې پر بنسټ تمه ده چې بسم الله وطن دوست ژر خوشي شي، خو له هڅو سره سره د ښاغلي قادری په اړه لا هم معلومات نشته.
وخت د طالبانو رسیدو وروسته د خبريالانو نیول، زنداني کول، وهل ټکول او شکنجه کول د خبريالانو پر وړاندې له جدي ننګونو دي. دې ټکي نه یوازې د خبريالانو د کورنۍ اندېښنې راپورته کړي، بلکې په کور دننه او نړیواله کچه له خبريالانو او د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د پراخو منفي غبرګونونو سره مخ شوي دي. هڅه مو وکړه چې د دې دوو نیول شویو خبريالانو په اړه د طالبانو د کورنۍ چار وزارت نظر واخلو، خوایندویانو یې جواب را نه کړ.
ازادي رادیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سي.
قدر منوریدونکو شیبه ورسته به نوریاس نوری د نور راپورونو سره ستاسو کوربه وي. خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ناټو غواړي اوکراین ته وسلې او مهمات ورکړي. تمه ده چې په دې اړه د ناټو د ډیر شوغړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې نن یا سبا وروستۍ پریکړه وشي. احمد شیبر د موضوع نور جزئیات اوروي.
ټاکل شوې ده چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران نن او سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د اوکراین په اړه غونډه وکړي. د ناټو عمومي منشي پرون د دې غونډې تر پیلېدو مخکې په بروکسل کې وویل چې روسیه د اوکراین په ختیځ کې د دونباس پر سیمه یو نوی برید ته چمتووالی نیسي. د د په وینا له کیف بهر روسي ځواکونه تنظیمي شي او هلته مهمه سر راغونډوي. یان ستولتنبرګ زیاته کړه چې دا حمله به روسیه احتمالا په څو اونیو کې وکړي او تر هغه وخته ناټو وخت لري چې د اوکراین له پوځیانو سره مرسته وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکي روسي پوځیان تورن کړي دي چې لږ تر لږه 300 ملکیانې په بوچا ښار کې وشلې دي او د ده په وینا په نورو سیمو کې به هم ورته نور جنګي جنایتونه د سرتیرو ترسره کړي وي. دا موضوع پرون د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په یو ډول تایید کړه او ویې ویل
زه فکر کوم چې موږ هغه څه نه دی لیدلې چې پېښ شوې دي، ځکه چې لا هم د دې سیمو ډېره برخه د روسیې په لاس کې ده. خو که چېرته دوی خپل پوځیان وباسي او اوکراینی سرتیري دا سیمې ونیسي، زه وېرېږم چې دوی به ډېر ډله ییز قبرونه وګوري، ډېر ظلمونه به یې تر سترګو شي او په دې ځایونو کې به د جنګي جرمونو ډېرې نورې بېلګې وي.
د ستولتنبرګ په وینا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به نن او سبا پر دې خبرې وکړي چې اوکراین ته د ټانک ضد نوري وسلې واستوي، همداراز مهمات او روغتیایي وسایل ورکړي. ټاکل شوی ده چې د دې دوه ورځنۍ غونډې په یوې برخه کې به د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا هم برخه واخلي.
ازادي راډیو ته غوښتنه یې او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، مخکې لدې چې نوریاس نوري د دې خبرونه نور مطالب تاسو ته وړاندې کړي، ورزو ستاسو نظریاتو ته چې پر فیسبوک مول ازادي راډیو سره شریک کړي دي. د روژې لر رسیدو سره په ځینو جماعتونو کې مخستان پېښلمای محل او همدارس د ورځې په جریان کې ځینې مولا امامان په لوډ سپیکرونو کې واس کوي او یا نور دینی مسائل بیانوي. خو ځینې نور دینی عالمان وایي چې په لوړ غږ په لوډ سپیکرونو کې واس د دینی مسایلو بیان یا د ترانو غږول خلکو ته مزاحمت دی. په دې اړه د کندهار د ارشاد، حج او اوقاف ریاست ته منسوب یو لیک په ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی چې د جماعتونو ملا امامانو ته یو لړ سپارښتنې پکې شوې دي. موږ د ازادۍ راډیو پر فیسبوک پانه تاسو پوښتلی وی چې ستاسو په سیمه کې مخستان پېښلمای محل او د ورځې په جریان کې د لاؤډ سپیکرونو له لارې په جماعتونو کې د ویناو، ترانو او وازونو غږ د خلکو تر کورونو رسیږي کنه. په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا د ځینې نظریات دلته وړاندې کیږي. عبدالحق صدیقی لیکلي موږ یې کاڼه کړو چې ورته وایي مه غږوه، سمدستي در باندې د کفر ټاپه لګوي. شهاب زدران لیکلي دا ښه اقدام دی، موږ یې ملاتړ کوو. د پېښلمې په وخت کې د انسان ذهن هسې هم ګډوډ وي او سړی بې خوبه وي، نو زما په فکر د جمعې د لمانځه پر مهال واز کافي دی. آصف یوسف ساجد لیکلي زموږ تر کورونو رارسیږي او موږ پرې خوشحاله یو، خو تاسې د هغه عمل په اړه هم سروې وکړئ چې په واده او ښادۍ کې په اونیو لاؤډ سپیکرونو باندې ساز او سرود لګېدلی وي او ټول چم ګاونډې په سر اخیستی وي. ګلاب مندوزی لیکي د قرآن شریف د تلاوت اوریدل ثواب لري. په ټاکلي وخت کې هر مسلمان باید د ثواب ګټلو هڅه وکړي، خو خلکو ته بې وخته تکلیف ورکول حرام دي او څوک چې حرامو ته حلال وایي کافر ګڼل کیږي. عبدالعلیم غزنو یا غزنوي لیکي سهار مهال د قران کریم لژباړي او د مخستان ل لمانځه وروسته د احادیثو ل بیان پرته چې هغه هم د قوي دینی عالم لخواوي، په لوړ غږ د ناتونو او ترانو پر غږولو کلک بندیز باید ولګيږي، ځکه خلک په کورونو کې ناروغان لري او بد پرې لګيږي. قدر من اوریدونکو، دا و ستاسو نظریات. احمد تکل تاسو اجازه غواړم او په اتو بجو به ل بل خبرونه سره ستاسو په خدمت کې.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه.
دې برخه ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. د طالبانو د حکومت پاسپورت ریاست بیا خلکو ته د پاسپورتونو ورکولو او د فورمونو ډکولو بهیر وزنداو. د ریاست پرونو ویل چې دغه بهیر تر راتلونکي شنبه پورې ځکه وزنداو چې لمخ کې ورسره په آنلاین بڼه ډېرې فورمې ثبت شوي دي. د پاسپورتونو د ویش بهیر شاوخوا یو میاشت مخکې په کابل او نورو ولایتونو کې درول شوی دی. نور په دې راپور کې
په کابل کې د پاسپورتونو یو شمیر وختون کې وایي لدی چې پاسپورت اخیستلو ته ډیر په تمه پاتې شول. نور یې د صبر کاسه په نسکوري دوده لدی ځنې وایي ځنې آن لدری میاشتې راهیسي په تمه پاتې دي او په ډیرو مواردو کې ترې پیسې وختل کیږي. شفیق او شکر الله چې غواړي پاسپورت جوړ کړي ازادي راډیو ته وویل
پاسپورت ریاست له لوري څو ځلې دا اعلان وسو چې د پاسپورتونو د ویش لړۍ به په نورمال او عادي شکل سره پیل کړي. خو لا هم دغه ریاست په دې نه توانېدلای.
تقاضا میکنیم چې ریاست
د طالبانو له حکومت غواړم چې د پاسپورتونو د ویش بهیر له سره پیل کړي. خلک کار لري او یا هم د درملنې لپاره ځي یا زده کړو ته ځي. هیله مو ده د کمیشن کارانو او د فساد مخه هم ونیسي.
قبل میشت زهرا چې ناروغ لري او د پاسپورت اخیستو ته پته مده وایي
غواړم چې پاکستان ته یوسم. هر ورځ چې راځو پاسپورت نه راکوي. داسې مهال چې درې میاشتې وړاندې مې آنلاین فورم ډک کړی وو.
تاکر شوی وه چې سه شنبه په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو اخیستو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر پیل شي. خو د پاسپورت ریاست وایي د تیرو پات فورمو د ډیروالي له امله دا بهیر د وري میاشتې تر شلمې پورې ځنډیدلی. د دې ریاست وایان قاری شفیع الله
دا چې موږ جدول هم ورته جوړ کړی نو هغه کسان چې مخکې آنلاین فورمې اخیستې وې د غو غیر حاضري او په وخت سره نه راتګ د دې باعث چې موږ دغه پروسه شلم تاریخ ته وزنډول د هفتې ورځې ته. نو ان شاء الله امید دی چې د هفتې په ورځ به موږ سایت خلاصو. ټول مرکز ولایتو کې به د آنلاین طریق نه هیوادوال کولی شي خپل پاسپورت ترلاسه کړي.
د پاسپورت غوښتونکي ډېری هغه کسان دي چې پاکستان ته د درملنې لپاره ځي او یا هم په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او بیروزګارۍ له امله د کار لپاره ګاونډیو هیوادونو ته د سفر په تکل دي.
یو شمیر هغه کسان چې غواړي پاسپورتونه واخلي وایي د غیزندنې پروسې ډیر ستړي کړي دي. یو هم د ننګرهار اوسیدونکی سبحان دی چې وایي څو اونۍ مخکې د پاسپورت لپاره درخواست ورکړی خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی. نوموړی زمال همکار سره د مرکې په پیل کې ستونزې داسې بیانوي
چې کله پاسپورت بهیر پیلېږي او کله ودرېږي. پاسپورت یو مهم څیز دی چې انسانان د تګ راتګ لپاره استفاده کوي. خو دلته نور زیات مشکلات هم رامنځته کړي دي چې انسانان له یو بل څخه یو ډول واټن ترلاسه کړی دی. ځینې خلک په بهر هیوادونو کې کورنۍ لري یا ملګري لري. تجارت ته هم مشکلات پیدا شوي دي که غواړو نورې نړۍ سره تجارتي اړیکې ولرو. پاسپورت یو مهم څیز دی چې دلته د پاسپورت نه ورکړی په صورت کې تجارت له دغه مشکلاتو سره مخ شوي دي. بل زیاتره زموږ هیوادوال د صحي خدماتو لپاره له هیواد څخه بیرون ته ځي چې د هغې لپاره هم پاسپورت یو مهم څیز دی.
تاسو چې د پاسپورت د لپاره درخواست ورکړ څه درته وویل؟ آیا د پاسپورت د ورکولو د لپاره کومه مشخصه نیټه درته وټاکله؟
کله چې مونږ آنلاین فورمې ډکې کړلې او هم پرینټ کړلې او هم د ننګرهار د پاسپورت ریاست ته ورولې نو هغه وویل چې زمونږ کاري بهیر اوس مهال درېدلې دی او هر کله چې هغه بیا پیل شو تاسو ته به خبر درکړل شي. خو په دې کې دوه یا دوه نیمې میاشتې به وتې چې زمونږ دغه کاري بهیر همداسې ولاړ دی او مونږ د پاسپورت نشتون له مشکل سره مخ یو.
ستاسو نظر څه دی چې څنګه یو تګلارې دی غوره سي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره؟
زما په شخصي نظر د تیر نظام د پاسپورتونو د ورکړې بهیر ډیر خو که هم هغه سي بهیر دوی پیل کړي ان شاء الله مشکل بنوي او خلک به راضي وي. ځکه چې مونږ کولای شو په تیر نظام کې په مرکز کابل کې مونږ کولای شو حتی په څو ساعتونو کې د پاسپورت کار خلاص کو او په دویمه یا دریمه ورځ باندې خپل پاسپورت د پوسټخانه نه واخلو. نو زما په شخصي نظر باید هماغه د تیر نظام په څیر باندې لار باید اوره شي د پاسپورتونو د ورکړې لپاره. ان شاء الله ملت به قابل د قبول وي.
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. نیویارک ټایمز د کابل په شمال کې د سالنګ مهمه لارې ته پام اړولای دی. لیکوال لیکي په افغانستان کې د پخوانی حکومت لړنګېدو وروسته طالبان اوس هڅه کوي هغه سړکونه چې خپلې د ماینونو په لوزولو سره ویجاړ کړي ورغوي، خو هیڅ یوې هم د سالنګ د لوی لارې په پرتله مهم او حیاتي نه بلل کېږي. نیویارک ټایمز لیکي د واورو له ویلېدو سره د واورو د ښویېدو یا برف کوچونو په اړه هم اندېښنې د طالبانو د مسؤول قمندان صلاح الدین ایوبی او د هغه پخوانیو وسلوالو لپاره یوه نوې او عجیبه خبره ده. د لیکوال په باور په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو په افغانستان کې د لارو په ویجاړولو تمرکز کړی و، سړکونه، پلونه او پلچکونه، کانالونه او پاخه واړه او لوی سړکونه هیڅ یوې هم د طالبانو له چاودنو خوندي نه وو. خو طالبان ویلي چې تل هڅه کړې چې ټول ګټو تاسو ته زیان ونه رسیږي. وړاندې لولو چې د تیر کال په اګست میاشت کې چې پخوانی حکومت ړنګ او طالبان بیا وخت ورسېدل، دا هر څه بدل شول. اوس طالبان هڅه کوي هغه لوی لارې چې اقتصادي شریانونه بلل کیږي او دوی پخوا د پرې کولو هڅه کوله بیرته ورغوي، خو د رغولو په نسبت جګړه دوی ته اسانه وه. ګارډین لیکي د هغو نږدې 1400 افغانانو چې استرالیا ورته پر بشري دلایلو د عاجلو ویزو ورکولو پریکړه کړې وه، هیڅ یوې هم تر اوسه استرالیا ته نه دی رسیدلی. ګارډین لیکي د استرالیا د پارلمان سنا جرګې له حکومت څخه غوښتي چې دغه ویزې سمدستي بیرته اعاده کړي. د ګارډین په لیکنه 1390 افغانانو ته دغه ویزې له هغې وروسته چې طالبانو کابل ونیو منل شوې وې. د استرالیا د سنا جرګې یوې کمیټې پرون سیشن بې خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې روان وضعیت لکه چې طالبان په 13 اګست میاشت کې واک ته رسېدلي تر اوسه تراژیک یا ډېر خواشینوونکی دی، او هغه په زرګونو افغانان چې له استرالیا یې د بشري خواخوږۍ له مخې د ویزو غوښتنه کړې تر شا پاتې او په یو مبهم وضعیت کې اوسي. د کمیټې ویلي چې د استرالیا د کورنیو چارو وزارت باید سمدستي د ویزې د دغو متقاضیانو پروسه چټک او ارتباطات ښه کړي. د ګارډین په لیکنه له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د استرالیا ماموریت څو ورځې وروسته له هغې چې طالبانو کابل نیولی و پیل شو، او 4,118 تنه د کابل له هوایي ډګر څخه په 9 ورځو کې ولېږدول، خو ډېر نور چې استرالیا ته د تلو اجازې ورکړل شوي تر شا پاتې دي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د آزادی رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او سم تاسو په غږ څو پیغامونه درته خبرو.
السلام علیکم، کندهار ولایت نه میوان ولسوالۍ میاشتې نیولې ده. د ټولو کندهارانو او خسیوانو نه غواړم چې د روژې مبارک میاشت کې خپل سوداګري توکي ایسا ارزانه کړي، یو خو د روژې په خاطر او بل به ثواب هم شي. نو زه د ټولو کندهاریانو او کندهارانو نه غواړم چې دغه پیغام په غور واوري او عمل پرېږدي.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته محترمه دغه طالبان او حکومت د مایوبینو بازي ماشونه لیګلی دي، بازي نه دي لیګلی. دغه فرخم کار دی ران فاطمه ټول به یو ځای لیګلی وروجه ده څنګه وکو. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اسلام جهد د هلمند ولایت خبرې کوم. ما د ټولو سیاسینو څخه د ټولو مشرانو څخه مداهله ده د نړیوالو سره باید یو تحمل تراشي تر څو افغانانو د بد وضعیت څخه راوژغورل شي. اوس که موږ لږ ځنډ وکړو که ډېر ځنډ وکړو، نو زموږ هېوادوال ورځ تر بلې بد وضعیت ته ځي. نو حتماً به موږ دوی سره هغه شرایط به ورسره منو به، نو چې وروسته یې منو باید مخکې ومنو. نور دغه شوق غواړم. السلام
علیکم، زه نور محمد پکتیکا ولایت بارور نه خبرې کوم. زما د ای پیغام دی ورور الته خو ګرانی ده، سمندونه دومره ګران دي، روزه د خال بیچاره غریب دی، بارور باندې دومره پیسې ګمرک اخلي چې هغه څوک برداشت کولای نشي. 3,500 روپۍ په یو لاري باندې اخلي، دا ګمرک یې اوس کم شوی وای ما شوی وای. دا به وزل غریب خالک دی، د دکاندارانو چې دا ګمرک په لاري ورکوي هغه په سامان باندې د سکیموي هغه درد تکلیف او غلط ترسی جوام ترسی جی.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا برخه هم دومره و زه نوریاست نوری لتاسو اجازه غوړم، خو زموږ له نورو همکارانو سره پاتې شئ.